شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعته خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق یار مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې روسیې له طالبانو سره په پټه مرستې کړې دي. د سولې د عالي شورا له یو چارواکي سره مو دا مسله شریکه کړې ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو شمېر زندانیانو د تبادلې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان ولسمشری مانی وای د طالبانو له خوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او هوډ نه لیدل کیږي. طالبان بیا وای نن بدخشان کې لخپل حبس نه څلور ډیر سپوزیان او پولیس خوشی کړي او پاکستان کې د پټرولي تولیداتو په بای کې به ساري لوړوالی راغلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانی وای د طالبانو له خوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او څراک نه لیدل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای دوی د تاوتریخوالي د کمښت او سولې ته د رسیدو لپاره نږدې څلور زره طالب زندانیان آزاد کړي، خو وای طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت ژمنه نه ده ساتلې. ښاغلی صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل اوس د دې وخت دی چې طالبان له خپل اړخه د تاوتریخوالي د کمښت او ښه نیت یو ګام پورته کړي.
به باور ما این طرف قضیه هیچ گونه ممانعت برای آغاز گفتگوهایشان
زموش په باور د قضیه دی اړخته د سولې د خبرو هیڅ خند نشته. خو په خوشنۍ سره کله چې تاسو طالبان او د هغوی ژمنې ګورئ د سولې روحیه یو څه کمزوري کوي. موږ د طالبانو داسې ژمنه نه ګورو چې هغې کې د پرمختګ څرک ولګی شي. زموږ هیله دا ده چې طالبان د سولې په اړه افغان ولس ناهیلی نه کړي.
طالبان بیا وای چې په لویو ښارونو کې یې تاوتریخوالی کم کړی او دغه ډله وایي که ټول 15,000 زندانیان آزاد شي بین الافغاني خبرو ته به ځان چمتو کړي. بل ورته طالبان وای نن بدخشان کې له خپل حبس نه څلور ډیر سپوزیان او پولیس خوشی کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پانه لیکلی دغه کسانو سره یو اندازه مرسته کړې او خپل کورنیو ته استول شوی. طالبانو تر اوسه له دوی سره د زرو زندانیانو له ډلې نیمایي ډیر هغه خوشی کړي. د طالبانو یو پلاوی په کابل کې دی او هلته د خپل زندانیانو د خوشی کېدو بهیر څاري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په کابل کې د نن سهار 14 قربانیان د دوی کارکونکو وو. د دغه کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ وایي دا یو ترهګریز برید وو او دولت باید عاملین ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
کمیسون به دلیل از دست دادن دو همکار سوګوار است.
د وای کمیسون د خپل دوه همکارانو په وجلو غمجن دی. هله مداده چې دولت د دغه وحشیانه برید د عاملینو د پیژنګلوي او نیولو لپاره بیړنی اساسي او نتیجه ورکوونکي ګامونه اوچت کړي.
نتیجه بخش بردارد.
ارګوای چې ولسمشر اړوند اورګانونو ته د دغه پیښې د هر اړخیز پلټنې امر کړی. یوناما په کابل کې د امریکا سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت په جلا جلا ډول دغه پیښه غندلې ده. پاکستان کې د تیلو بیا په بیساري ډول لوړه شوې ده. د یو راپور پر بنسټ چې نن خپور شو د پټرولي تولیداتو په بایو کې لږو ویشت نه تر 20% پورې زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې پاکستان وویل 2019 کال کې د ناخالص تولیداتو عوایدو 0.4% کسر کړی. له دې وړاندې تمه کېده چې دغه عواید به په سلو کې 2.4% وده ولري. په 2013 کال کې د عمران خان د واکمنۍ له پایله د پاکستان اقتصاد مخ په زواړه روان دی. تیره مارچ میاشت کې چې کله حکومت د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بندیزونه ولګول د پاکستان اقتصاد بله ضربه وخوړه. دغه بندیزونه تیره میاشت کې نرم شول چې ورسره د کرونا ویروس پیښو زور واخیست. تر اوسه نږدې 200,000 پاکستانیان په کرونا اخته شوي او څه باندې 4,000 ترې مړه شوي دي. او ټاکل شوی چې مصر، حبشه او سودان تر راتلونکو دو یا درې اونیو پورې پر نیل سیند اوبو د یو لوی بند جوړولو هوکړه لاسلیک کړي. دا هوکړه تر هغه وروسته کیږي چې د دغه بند جوړولو پر سر د لس کلنو شخړو هواري کې افریقایي ټولنې منځګړیتوب وکړ. په تیرو لسو کلونو کې د مصر، حبشه او ګاونډي سودان چارواکي په دې کار سره سلا نه کې په دې کار نه سره سلا کېدل. خو د دغو هیوادونو مشرانو د جنوبي افریقا له ولسمشر سره تر ملاقات یوه ورځ وروسته د موافقې خبره وکړه. دغه بند د سودان د سرحد په 15 کیلومترۍ کې د حبشې د خاورې دننه د نیل پر سیند جوړیږي او 4 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.22. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.3. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.9.
ل ناجی صاحبی پمننی چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړي. د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په دې خبر تفصیل درکړو چې روسیې له طالبانو سره مرسته کړې. د سولې دالی شورا د اجرایه بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد وایي
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده.
په کابل کې پولیس د موټرو تورې شیشې سپینوي. ځینې د کمپاین ته د دې لپاره د شک په سترګه ګوري چې پخوا هم ورته هڅې شوې وي.
تاسو وروای کې چې همدغه تورو شیشو نه ناوړه ګټه اخلي او شاید اختطاف کوم رول ولري. د هغوی شیشې څوک نه سپینوي، نو په همدې خاطر کله ناکله د کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کېږي.
د غزنی په ښار کې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره پر موټر سایکل بندیز لګیدلې، خو یو شمېر خلک شکایت لري.
زه په خوا ښار ته موټر سایکل بند راتلم، اوس چې ښار ته راځم موټر سایکلونه بند دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې وی څارګر ریډلې ل طالبانو سره مربوط وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشي د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د نامونو وړاندې سکړی وو. په دیاړه نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی او وایي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره شریک شوی وو. تفصیل د اجمل اند پر راپور کې
د جمعې پورز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوې دی ریپورت کې ویل شوی د روسیې یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی وو. راپورت وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره شریک شوی وو او امریکا د روسیې لخوا د دې پام وړ ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ خبرګونونو خبر کړی وو چې پکې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هڅې یو د کارولو اجازه ورنکړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوي نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوی کنه. واشنگتن پوسټ رسپانه بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې د ندرو خانچی روسی افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر شي په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې خبرې کړي، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریځ ته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک ته څنګه خبرګون وښودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږی کړي چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هیواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی ان ان رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې لاته زر شپږ سو څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوی. سی ان ان وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
په واشنگتن کې د روسي سفارت دا راپور رد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ورته خبره کړې او ازادي راډیو ته وویل چې دوی د روسیې مرستې نه دي ترلاسه کړې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزې پیدا شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ لغړی عبدالحکیم مجاهد څخه مې په دې ارتباط پوښتنه وکړه.
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي زما په عقیده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان دا دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څو خوشحالي او هوساینه راځي دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې ده او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دي نه ني او داسې توګه حل کی ترڅو چې د افغانستان خلک هغه ته استقبال وکړي او د هغه سره خوشاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3400 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي او ازادي راډیو نن سهار دا خبر درلو چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسی شي. لیکن تر دغه شیبي پورې د جنگ په ډګر کې څه تغیر نه دی راغلی؟ فکر نه کوي چې په کار وچی طالبان سل کسه حکومتي سرتیری خوشي کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته مخته واخلي او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشي کوي طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي؟ خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده.
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي ترڅو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. ترڅو چې د اعتماد فضا نه رامنځته شوي د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابۍ سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي وای. د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای. که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان باید د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
دا خبره خو ځای ده چې هغوی طالبان او امریکایانو سره دا نه دي لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنی رسمه نه دا نه دي لیکلي، لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکمي.
موږ په هغه پسې نه ګرځم، موږ د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلکو په خوشحالۍ پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلکو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم. دا هم د اسلام فلسفه ده. قران کریم وایي چې کچا یو انسان ملک ګمبې ګنا لکه ټول انسانیت چې وجلوي او کچا یو انسان ته حیات ورک لکه ټول انسان ته چې انسانیت ته ژوند ورکړي. موږ د دغه قرآني فلسفي په چوکاټ کې دیني نه باید دغه مخ باندې ولاړ شو ترڅو چې د سولې او درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډیره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. د ولسی جرګې جن غړي او یو شمېر کابل شاریان د پولیسو لوري د موټرو د تورو شیشو سپینولو اقدام ستای او ټینګار کوي چې د تیر په څیر باید دا کار نمایشي نه وي. دوی وای لسو کلونو راهیسې هر کال پولیس دا ډول کمپاین پیلوي، خو له کومې پایلې پرته پای ته رسیږي او بیا هم په ښار کې ورته موټر تر سترګو کیږي. د کابل امنیه قمندانۍ د خلکو اندېښنې مني، خو ټینګار یې دا دی چې دا ځل کمپاین د تیرو هغو په پرتله متفاوت او جدي دی چې ښې نتیجې به ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو او فلمونو لرې کولو کمپاین له یوې مودې راهیسې روان دی، خو د ولسي جرګې ځینې غړي او یو شمېر کابل ښاریان ورته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي له څو کلونو راهیسې هر کال دغه کمپاین پیلیږي، خو بیا هم په ښار کې د تورو ښیښو لرونکي موټر لیدل کیږي. دوی تور پورې کوي چې تر ډیره په کابل ښار کې جرمونه په همدې د تورو ښیښو لرونکو موټرو په وسیله کیږي چې زورواکو پورې اړه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم نشئی توی که ده کابل ندیوی ده بلی علاقی انتقالی گی او اختتاب سی کی گی او نور ترورون کی گی تور شو علا دی ای تور شو علا موتار خو ما سرنست تا سرنست غریب سری سرنست البته چه زرواکانو سر دی
ما سمعی استم باشنده کابل روند پا کردن شیشای موتار یک کار خوب است، اما ای باید قسم باشه که تمام موتار باید جدی تلاشی شود.
اوس پښتنه دا ده چې ولې هر کال دا شان کمپاینونو په پیل او عملي کېدو سره ولې دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي امنیتي ادارې په دې برخه کې جدي اراده نه لري او تل د قانون د پلي کولو پر ځای مصلحت مخه کوي. د ولسي جرګې غړي شنکی کړوخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د پولیسو اوسنی اقدام به نمایشي نه وي او په ټولو به یو شان پلی سي.
تورو شیشو لری کول او یا رفرن ته لری کول زه فکر کوم دا یو مثبت اقدام ده، خو متاسفانه عملي کیږي نه، چون دوی همیشه وخت سه شروع سي دغه کمپاین پر کسانو چې وخت نه امنیتي مشکل لري او موټر شیشې توري دي په هغوی باندې سپینوي، لکن هغه زورواکي کې چې همدغه تورو شیشو نه ناوړه ګټې اخلي او شاید اختطاف کې رول ولري په نور جرایمو کې دغه شیشې څوک نه سپینوي. نو په همدې خاطر کله ناکل دا کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کیږي.
خو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین له تیرو کمپاینونو سره متفاوت دی.
هان چیزه که مردم قبلا نگرانی داشتن بابت
هغه وای دا چې خلک اندېښنه لري چې جدي نه ویل کیږي، دا ځل د حکومت ارادي جدي او متفاوت تعقیبیږي. هغه دوکانونه چې د ښیښې فلمونه پلوري هغوی ته خبرداری ورکړل سوی، دا په دوامداره توګه مخکې وړل کیږي. تر اوسه د شاوخوا 300 وسایطو ښیښې سپینې سوي او دغه کمپاین جدي روان دی. کاغل فرامرز وای پولیسو ته هر ډول موټر چې پر مخ ورغلی دوی له توپیر پرته ښیښې سپینې کړي او چا ورسره مقاومت هم نه دی کړی. د کابل امنیه قمندانۍ د دې کار لپاره له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ګډو ځواکونو قمندانۍ رامنځته کړي چې له پولیسو سربیره پکې د ملي امنیت او ملي اردو سرتیري هم شامل دي.
د کابل په ښار کې د موټرو د تورو شیشو د سپینېدو کمپاین روان دی، د هڅې د امنیت لپاره شروع شوی دی. بل لورته د غزنی په ښار کې د امنیت ته تامینې دوه لپاره پر موټر سایکل وبندیز لګیدل. د غزنی په ښار کې هغه کسان چې ښار ته له شاوخوا سیمو پر موټر سایکلونو راځي وای د دولت له لوري پر موټر سایکل وبندیز ژوند ستونزمن کړی دی. دوی له دولت غواړي چې بیرته په ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدو ته اجازه ورکړي، خو سیمه ایز چارواکي وای دغه کار د امنیت د ټینګښت او په ښار کې د هدفي وژنو او تروریستي اعمالو د مخنیوي په هدف ترسره کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی ښار اړوند د نوغي کلی اوسیدونکو نور احمد د تذکیرو پر ریاست کې کار کوي. دی وایي دا ورته ډیره اسانه و چې هر ورځ به پر موټر سایکل خپل کار ته راتلو، خو اوس له دې عمله ستونزې ګالي.
زه پخوا ښار ته موټر سایکل باندې راتلم، اوس چې ښار ته راځم موټر سایکلونه بند دي. تقریبا 500 افغانۍ هر ورځ له دې خوا له خوا کرایه ورکوم چې راځم. له مشکلاتو سره مخ یو، حکومت باید د امنیت ټینګولو لپاره نور لارې پیدا کړي. د موټر سایکلو بندول د امنیت ټینګښت لاره نه ده.
دا غزنی ښار یو بل اوسیدونکی رحمت الله هم وایي په غزنی کې زیاتره خلک ځکه له موټر سایکل څخه کار اخلي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
که وګورو پولیس په خپله په ښار کې په موټر سایکلو باندې ګرځي، دولت هیڅ بل پلان نه لري، یوازې د خلکو تګ راتګ لپاره څنګه یوازنی وسیله موټر سایکل دغه موټر سایکل باندې بند کړی دي. خلک له ګړو سن سره لاس ګریوان کړی دي، بل چاره دی ورته ولټي.
د غزنی اوسیدونکو له دولت غواړي تر څو بیرته په دغه ځای کې پر موټر سایکلونو ګرځېدو ته اجازه ورکړي. دوی وایي دا د خلکو لپاره یو اسانه او اقتصادي ترانسپورتي وسیله ده، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي دغه کار په دغه ځای کې د امنیت ته ټینګښت او په ښار کې د هدفي وژنو او تروریستي اعمالو د مخنیوي په موخه ترسره کړی دی. د غزنی والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې ترورونه ډېر سوي دي، نو محلي ادارې او امنیتي ځواکونه په دې موخه سره ورسېدل چې باید په غزنی کې همدغه د موټرسایکلو تر څو وخته پورې تګ راتګ برخه کې بندیز ولګول شي، ځکه چې زیاتره ترورونه همدغه موټرسایکل والا کوي.
بل لور ته بیا امنیتي کارپوهان د موټرسایکلونو بندول د ستونزې د حل لاره نه ګڼي. دوی وایي که دولت وغواړي په ښار کې د تروریستي پیښو او هدفي وژنو مخه نیولی سي. د غزنی په یو شخصي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد فاروق بویا وایي
دا د دولت یو ډیره غلط او ساده پالیسي ده، عوام غولونه ده. امنیت هیڅ کله د موټرسایکل په بندیدا نه راځي. موږ ته شاهدان چې موټرسایکل بندي خو د پیښ کیږي په غزنی کې، هره ورځ پیښ کیږي.
دا غزنی ولایت ترافیکو د مدیریت ته معلوماتو پر بنسټ په غزنی کې شاوخوا 4300 موټر سایکلونو ته د ګرځېدو جواز نه ورکړل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبه په ورځ د جوزا میاشتې په 1:30 په غزنی کې تر نامعلومې مودې پورې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګېد. دوی وایي تر اوسه پورې د سلګونو هغه کسانو موټر سایکلونه درولي دي چې د دولت له دغه امر څخه یې سرغړونه کړې وه.
د غزنی په ښار کې د موټر سایکل پر ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. چارواکي وایي چې دا بندیز د دې لپاره لګولی دی چې هلته تروریستي پیښې ونه شي او ترهګر خلک ونه وژني، خو یو شمېر کسان له دې عمله هلته له ستونزو سره مخامخ شوي دي. یوه یادونه وکړمه چې ازادي راډیو په منځني سفر 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او روانه اونۍ د روغتیا ژوند شتمني پروګرام کې د کورونا ویروس په ارتباط لا ازادي راډیو اوریدل شي. وسم د کورونا راپورونه وړاندې لرو، هم د افغانستان د کورونا په ارتباط وړاندې اوریدل شي او هم د نړۍ په خاص ډول د متحد ایالاتو د کورونا په ارتباط چې هلته ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په افغانستان کې وروسته لدی چې د کووډ 19 ناروغي له امله شپږ خبريالان مړه شول، د رسنیو ملاتړ بنسټ یا نای خبريالانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو څلور ساعتونو کې 115 کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. له کابل د ازادي راډیو خبريال ډیو نادر راپور لري.
افغانستان کې د کورونا وایروس په چټک خپرېدو سره د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه د خبريالانو د کار د غوښونکو حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د نوی اجرایي مشر مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو نه تر دې دمه شپږ خبريالان دغه وایروس له امله مړه شوي، 140 نور پرې اخته چې له دې ډل یو شمېر بیرته روغ شوي دي.
زمونږ نگراني دا ده چې متاسفانه هیڅوک دلته توجه نه کوي او دغه شمېره او دغه فیصدي متاسفانه ورځ تر بلې ورځ پورې دا زیاتېږي. که دغه مسله همدغسې دوام وکړي نو په آینده کې ما په خیال څوک بیا حاضر کیږي نه پدغه دغه کې کارو.
خغلی خلوتګر وایي حکومت او رسنۍ دي د خبريالانو لپاره داسې زمينه برابر کړی چې هغوی په دې ناروغي لاخته کېدو خوندي وي. د نوموړي په خبره که د کرونا وایروس لامل د خبريالانو مړینه همداسې دوام پیدا کړي، د افغانستان رسنیز ټولنه به زیانمن کړي. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان وایي که څه هم روغتیایي سپارښتنې پام کې نیسي، خو له دې وایروس څخه ځان خوندي ساتل ستونزمن دي. خبریاله تورپیکۍ غرنۍ په دې اړه وایي:
د کورونا ویروس ډېری ګواښ خبریالانو ته مواجه دی، ځکه کله چې مونږ بیرون د راپورونو د چمتو کولو لپاره وځو، سره له دې چې مونږ روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسو، ماسکونه او دستکش کاروو، خو بیا هم د کورونا د خطر سره مواجه یو او د دې احتمال شته چې په دې ویروس باندې اخته شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د بانو ټلویزیون د یوې سیاسي خپرونې ویانده مینا رفی د کرونا وایروس له امله مړه شوې ده. افغانستان کې د کرونا وایروس په پراخېدو سره د رسنیو یو شمیر کارکوونکي له کورونو او یو شمیر نور بیا بېلابېلو شفټونو کې کار کوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي کرونا وایروس سره د مبارزې کمیټې د رسنیو مسؤلینو سره په همغږۍ له کرونا وایروس نه د بېلابېلو ادارو د کارکوونکو خوندیتوب برخه کې ځینې تصمیمونه نیولي دي. د دې وزارت ویان صابر مومند وایي:
کمیټه چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه باندې رامنځته شوې ده، د ټولو اداراتو څخه چې هغه خصوصي او حکومتي ادارات دي چې خپل کارکوونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کی، کمیټې د هدایت لمخې نه خپل کارکوونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کی، او همدارنګه د اړتیا په صورت کې چیرته په ورسنۍ کې وضعیت استراری وي، کولای شي چې د کور څخه هم د دوی همکاران کار وکړي.
د امنیت روغتیا وزارت د تازه شمیرو لمخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا وایروس 115 شپېته نوي پیښې ثبت شوې دي، چې په دې سره په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 13,600 ته رسیږي. د دې وزارت مسؤلین وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې بیا د کرونا وایروس له امله 40 کسان مړه شوي، چې له دې سره د مړینې ټول شمیر 250 کسانو ته او بیرته روغ شویو شمیر بیا 10,640 ته رسیږي.
و موردل چې په افغانستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا 115 شپېته نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله نړۍ کې څه باندې 9,940,000 کسان په کرونا اخته دي. تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا اخته دي، چې شمیر یې هلته 2,015,000 ته رسیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د کرونا ویروس څه باندې 40,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې، چې دا په دې هیواد کې په یو ورځ د دې ویروس تر ټولو لوړه شمیره ده. دا تازه شمیرې داسې مهال ثبت شوې چې یو شمیر ایالتونو د ویروس د خپرېدو د ډېروالي په ځواب کې بیرته د بندیزونو لګولو ته مخه کړه. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
په یو ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کرونا ویروس د 40,000 مثبتو پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د تگزاس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په تگزاس ایالت کې په تیرو دریو ورځو کې څه باندې 10,000 کسان نوي په کرونا ویروس اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې ویروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند شوي دي. دا دواړه د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د اقتصادي رامنځته شوي زیانونو د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والی ګاوین نیوسوم د لاس انجلس د امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې سي. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو ډیر نفوس لري، په تیرو دوو اونیو کې د کرونا ویروس له کبله په روغتون کې د بستر شویو کسانو شمیر 2.5% لوړ سو. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 3,200 کسان په کرونا اخته سول. نظام د محدودیتونو د کمولو چارې ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کرونا د مثبتو شمیر ډیروالی د ډیرو ازموینو ترسره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیښو ډیروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمیر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 40% اوړي. په تگزاس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 10% ته رسیږي. د فلوریدا او تگزاس په ګډون په ډیری ایالتونو کې د دې ویروس له کبله د بستر شوي شمیر هم ډیر دی. چارواکي وایي ډیری پیښې وروسته لا غوسوي چې ایالتونو د خپلو اقتصاد نو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړي چې دوکانونه، رستورانتونه او نور کارونه او فعالیتونه بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې ترڅنګ خلکو د ماسکونو د اغوستلو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات له پامه وغورځول. په نوې پیښو کې تر ډیره ځوانان په دې ویروس اخته شوي چې یا بستر شوي او یا مړه شوي دي. په امریکا کې نږدې 2,015,000 لکه کسان په کورونا وایروس اخته سوي چې 1,25,000 ترې مړه سوي دي. خو روغتیا چارواکي وایي له دې کبله چې خلک د کووید 19 ناروغۍ علایم یا نښې نه لري او یا د دې ناروغۍ ازموینې نه دي کړې، ښایي رښتونې شمېرې تر اوسنۍ هغې 10 برابر ډېرې وي.